سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کله ساتي راډیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو دا بخندړي وال ساسمان امست انټرنیشنل دا پاکستان له حکومت وغوښتل چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي د امست انټرنیشنل د جنوبي اسیا څنګ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي نوې کال په اسلام آباد کې د افغان کډوال لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوال یې په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي دغه سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتلي دي چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څېر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي دا د سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کوي تر راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولې دي په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د فساد په یوې تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره 2 کلونه د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر یو سلو نوی میلیونو پاوندو ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوی دی خو عمران خان او میرمنی هغه رد کړی او تر شای سیاسي انګیزه بولی د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلی دی چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي دا اسرائیلو کابینه باندې جمعه په غزه کې د اوربند او د ارغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره د حماس وسلوالې ډلې سره د وی موافقه د روستۍ تصویب لپاره غونډه وکړه دا په داسې حال کې ده چې د دغه اوربند چې د چهارشنبه په ورځ اعلان شوی د احتمالي ځنډیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیلو جنگي الوتکو پر خو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطین چارواکو د پنځشنبه په ورځ نوښته ویل چې د اوربند له اعلان وروسته په نومه ورځ لکتر لګ شپګتیا کسان وشل شوې دي د اسرایلو د صدر اعظم دفتر بنیامین نتن په بخنی سره د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتن یوه دفتر نن سار وختي ول د اوربند تصویب نږدې د یو محدود امنیتی کابینه بنن د بشپړی کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي څو دغه موافقه تصویب کړي چې ورسته به عمل شي کله اسرایلو کابینه دغه موافقه چې د قطر مصر او متحده ایالاتونو په منځ کې توپ شوې تایید کړي د یک شنبه ورځ به عملی بڼه خپل کړي دغه موافقه چې په تو پړاوونو کې عملي کیږي لمخې اسرائیلي اسواکونه له غزي وزي د حماس لخوا يرغمل او د اسرائیلو لخوا یو شمیر فلسطینی بنديان خوشی کیږي او غزي ته د بشري مرستو لیکت هم پیلېږي او د چین ګرځندوی وزارت د جمعې پورس ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډلیزو سفرونو د بیا پایل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی چین او تایوان د کووید 19 له پای تر رسیدو راهیسې په دې اړه چې کله او څه ډول چینی سیلانیان له دې ټاپو څخه چې چین یې د خپلې خاورې یوه برخه بولي بیرته لیدنه پیل کړي تایوان د چین د حاکمیت ادارې په کلک راتوي پیکینګ او تایوان په بشپړه توګه دغه سفر نو د نه پایلولو ملامتي پر یو بل چوي چې د دواړو لور ترمنځ موجود کړکیچونه لا زیات کړي دي د چین د کلتور او ګرځندوی وزارت په ویلې مې کې ویلي لا شانګهای او همدارنګه لا فوجیان ولایت څخه چې د تایوان تنګي په بل اړخ کې پروت دی د ډلیزو سفرونو بهیر ډیر شر پایل اخو کرنی ټیلا نه ده خوده لی تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو صفوندو نه 325 متر او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه اوریدل شي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا ویرت کړی دی چې ګواکې د هیواد پر واخان چې د افغانستان خاوره ده قبضه کړی ده خو دا چې ولې دغه ډول اوازې راپورته شوې او ولې اوس پاکستان رد کړی دی وړاندې به په دې اړه درته روستي تفصیل او جزئیات ولرو همدارنګه دا به هم سره واوري چې په کندهار کې د لیلامي فروشي بازار ګرم شوی
اجمیر په ورځ دلته دغه شالي چې ګس زوایم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړلی چې مزدا د لیو ګمرک لره غلی دی.
تب هم را سره وری چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي دي په افغانستان کې په تیر 2023 کال کې د بشرپالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. دوی ویلي چې په دغې همکاری و یا بشري مرستو کې طالبانو هم لاسوهنې کړې دي. خو د شولې بشري مرستې هغه کسانو ته چې واقعا د دغې مرستو ته اړتیا لري نه رسېږي. په نړۍ به هم درته جزئیات ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو، پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان د نیول کېدو په اړه باندې او د مجرم کېدو په اړه باندې وروستي جزئیات درته ولرو. نور مطالب هم شته. بس یې هم غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې نصره شفیق عیار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخان د هلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه بې بنسټه بللې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل واخان د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني. دغه پاکستانی چارواکي پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو ترهګرو په وړاندې د اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې دی. هغه غوښتنه او هغه ادعا وي چې طالبانو حکومت په ځلونو رد کړی دی. خو د واخان پر دهلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه باندې ولې اوازې راپورته شوې دي؟ تفصیلي له حدیث پردې ستاورو.
په ټولنیزو او یو شمیر پاکستانی رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستانی ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علی خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او اسلام آباد یې حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت پیژني او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادې ولري. شفقت علی خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او په ټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړه خواوې ګډ کار کوي. نوموړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د واخان دالیس پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې داسې مهال دي چې له څه باندې دوه میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمېر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې د واخان د قبضه کولو په اړه واضح راپورونه خبرېږي. دا راپورونه اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو لسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریس په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او د دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو ټینګار کړی و. د روانې جدي میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان دالیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه شکمن دی. هغوی دا کوي چې پاکستان پوځ د افغانستان په اړه د ترتیب شوي ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري، خو فکر نه کوي چې پاکستان د دې موخې ته ورسیږي.
د پاکستان د چکم استخباراتي ډلې ډلو چکم سوشل میډیا باندې د هغوی پانی وی په هغو کې زیاتره دا خبره شوې وه. اوس چې وزارت خارجه په رسمي توګه خبره راغله نو طبعا هغوی خو دا نه شول ویلی چې هغوی دا تصمیم لري چې فرض کا افغانستان یوه سیمه چې دا هغه اشغال کړي. پاکستان کې دا خواهش موجود دی واخان کې ټول واخان نه وي نو سوی برخې دوی په لاس کې راوسي ویزه چې دې لپاره چې مرکزي اسیا ته نیغ په نیغه لاره پیدا.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته ویل
اوا خان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده که چیرې هم د سي تحرکات پاکستان رامنځته کی هم د چین د خوابک عکس العمل اوسیږي هم د هندوستان د خوا او هم د افغانستان د خوا بېله شکه د افغانستان د خلکو د خوا به دا به ډېر یو لوی عکس العمل او غبرګون وښیي چې پاکستان ته به اسانه نه اوسیږي د هغې بیا جمعول. بل دا چې پاکستان نه د دې اقتصادي توان لري نه د دې ظرفیت لري په نننیو شرایطو کې. هغې د خاطر زه فکر کوم چې تر ډېره بریده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند دی چې د پاکستان د خوا په لاره چول.
واخان دهلیز د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان یوه تنګه نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نخلول شوې ده. افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشیغر سیمې ترمنځ یوازنۍ نخلیدونکې لار ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. تاسو زموږه غلازادای رادیو نوري د عملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشر پالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي یو سلاته څلوېښت پیښې راپور شوې دي چې ډېرې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو پیښو ډېره برخه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه ده. نور تفصیل لاسانه ککړنورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشرپال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي یو سلاته څلوېښت پیښې راپور شوي چې ډېری یې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25% زیاتوالی ښیي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي دا پیښې د 250 پروژو د موقت ځنډېدو او د یو روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ، سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي. په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92% د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه چې په کې په برنامو کې لاسوهنه په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو. دغه شان د تفاهم یاداشت په لاسلیک کولو کې ځنډ د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه، له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي. اوچا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو د شپې کې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشتې په پرتله 14 پیښې وې زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري. په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت، روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول، په پروژو کې د ښځینه زینفانو د ثبت مخنیوی، د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د اوچا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی، خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. اوچا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شتنن کوونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله یې د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی، خو په خبرې وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بېرته لرې شوی دی.
سروې کوونکي راځي، کور ګوري، نوم مو په لیست کې لیکي، خو نور کسان بیا راځي، په نوم مو خط وهي. دا یوه ستونزه ده. په یوه وران کور کې ژوند کوو، اووه کسان یو، هوا هم سړه ده، آن د کور دیوالونه مو کاګل شوي نه دي.
د بشرپاله بنسټونو یو شمېر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
اول خو ایمو یا تفاهمنامه امضا کړي چې دلته لاسوهنې دي. دوی یواځنۍ هغه غواړي چې د دې په پالیسي کې نه د انجوګانو پالیسي ته نه هیڅ څه ته هم نه ګوري، نه د دې یوازینی دغه غواړي چې د دې کسان پکښې ونیول سي او د دې کسان ورڅخه برخمن سي.
د یو بل خیریه بنسټ کارکوونکي چې دا هم د ورته لامل له امله نه غواړي، نو موصلي غږ کې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي.
هغه بنسټونه به چې بودیجه ترلاسه کول اوس هماغه هم دولت پرې بنده کړي، ځکه دوی نه غواړي چې میرمنې فعالیت ولري. هغه له هغه کار چې یوه میرمن کولی شي هغه دوی خپله کوي او ان بودیجه د خپلو ترمنځ وشي.
او چا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شتننګونو پاکله راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. دا چې دغه حکم څه وخت اعلان شوی دی او ولې عمران خان ته دومره لویه سزا ورکول کیږي، همدا شیبه د مشال رادیو ایډیټر داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. د تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه فریده جان. او لکه څنګه چې تاسو واورید، هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړه، او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د 5 کالو د بند سزا ورکړه. او وجه یې دا وه چې په عمران خان باندې تورو چې 190 میلیونه پاونډ چې له برتانیا راوړل شوی او هغه کې دی، یعنی بډې رشوتونه یا داسې دا تورې پیسې وي هغه دی سپینولې، نو د هغه په سر باندې دی ته د سزا اورول شوی ده.
د عمران خان وکیلان د استیناف غوښتنه کولی شي د دغه سزا پوړاندې؟
بالکل. دا داسې دی چې دا چې کوم محکمې چې عمران خان ته دا سزا ورکړې ده، نو دا ډیره اوچته محکمه نه ده. نو د دینه پس اوس د وکیلان چې دی اغي کولې شي چې د پاکستان های کورټ یا کومه چې منځنۍ محکمه ده اغي ته لاړ شي، که په اغي کې بیا د دې خبرونه ورې لرشوه، نو دی بیا کولې شي چې د پاکستان سترې محکمې ته لاړ شي، یعنی سپریم کورټ ته لاړ شي، نو الته د دې خلاف دی خپل درخواست ورکولې شي.
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمن هم دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري. څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري؟
تر څو پورې چې زمون خلکو سره خبرې کیږي، نو عام طور باندې دی دا وایي چې ډیر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کی یا په یو طریقه باندې راکمه کی. امکان لري چې بالکل ختمه کی، ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلیو دا کم تورونه دي 190 میلیون پاونډو، نو په هغه کې عمران خان او د وکیلان دا دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته، یعنی د عمران خان اکاونټ ته، بینک اکاونټ ته نه دی راغلي، بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګېدلې دي چې الته یو پوهنتون جوړېده، او په هغه پوهنتون کې به دی خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي، یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړېدو. نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ما ته نه دي راغلي، دا خو ما یو بل ځای کې لګوي. خو د حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستا جیب ته نه دي راغلي، خو دا دې په غلطه طریقه لګولې دي، نو د هغې غلطې طریقې په سر باندې د ته دا سزا ورول شوې ده.
ډېره زیاته مننه کورودان. د مشال رادیو ایډیټر داود خټک وو چې په پاکستان کې د محکمې د حق حکم په اړه باندې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان ته 14 او د هغې میرمنې ته 1 کال د بند سزا اورولې وه، وروستۍ وصیت راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو کابینه نن جمعه پر هغه موافقه رای اخلي چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربند او د یرغمنو د خلاصون لپاره اعلان شوه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل تمه کیږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره موافقه به له مهال ویش سره سم د یکشنبه په ورځ عملي بڼه خپله کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دې دفتر لخوا په یو خبره شوې لامه کې ویل شوې چې د امنیتي کابینه او د حکومت لخوا د موافقې له تایید وروسته بل پلان سره سم د یک شنبه پر ورځ د یرغمل شو کسانو خوشي کېدل پیل شي. د اسرائیل کابینه له سخت دریځې حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تېرو څو ساعتونو کې د احتمالي زندېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. په قطر کې د دغې موافقې له اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنګي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د اوربن په اړه له اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي تر څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي د یک شنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. د رویټرز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربن د موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي. د دغې موافقې له مخې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ غرمه مهال عملي شي له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشې کېږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېږي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال خوشې شي. که چیرې دغه موافقه عملي شي نو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری ښاري سیمې په کنډوالو بدلې کړې او په نتیجه کې یې له شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم په سویل کې کندهار ته ورزو چې په دې وروستیو کې په کې د للامي فروشي بازار ګرم شوی.
د کندهار ښار زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلونو راهیسې یو شمېر خلک پکښې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کېږي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لیلامي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بې له عمله دغه جامې پیری. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلین ټو د نور نور جن جن هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی، واده پاره جوړ کړی دی. نو بیا چې هغه له ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې نه استعمال شوي، ځینې بې اشتاک مالونه راځي چې کسې استعمال شوي نه وي دلیا راځي. خلکو هم خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه سیالي چې کسه زووایم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای له نه دی تللی چې مز دا دلیا ګمرک له راغلی دي.
د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرلو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ چې بیا چې دا کواریان وینې ډېر چې هم ارزانه شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې رانیسو د یخ دپاره نو دلته کی پیاټیر ارزان دي شدید دکانو پر نظر د دکانو پر شدی ستر وسلنج دی وینې په بازار کې الته وینې په دکانو کې ګران تمام دلته ډیر ارزان تمام نشي
دلته غلم چې په دغه کوالی کې یو سشان رانی سم بلانګي یا یو جراف یو برزوغان هر څه در لاس کې دلته په شکه مات بای ارزان ده او ډیر شانج
په کباړی کې د بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کیږي. په دې کې جرابي، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزانه دي، بلکې د کیفیت له پلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي.
اوس به هم وروزګان ته ورشو چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شو کډوالو لپاره سرپنا جوړیږي، خو کډوال د نور مرستو غوښتنه هم کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په وروزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوي و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپنا، بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کول یې چې کار سرای ونه لري، نه خوران چیرې ولر څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین ست چې دی یو کار وکړي، نه ځای ست چې دی یو کار وکړي یا کسب وکړي چې دی د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی وه. دا یو سرای نه مزه کې شی ورکول
نه ځایونه نه معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو، خدای دې واسط په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د ډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په ورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپنا جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي،
په اورزان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږ تخنیکی ټیمونه به په اورزان ولایت کې د نورې زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورزان ولایت کې پیدا نشي، نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اورزان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په ورزګان ولایت کې وی خیریه موسسه د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومندی ما د ننګرهار د ګورسی څخه محترم زمون په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګورساغه ولسوالۍ د چي د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات نشته. دی یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لمړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. همجوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی زمنګ د دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلونو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم هیله جوړ غواړم ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیا ولاړې دي دونه بې کیفیت دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي ما دا وښتنه د مسؤلینو څخه ده چې د غزمور خدیا دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کرې زبرنګ په ساحه کې ودرې دا ځاګړې ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص مسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کې درته دا ساده ملما پروګرام لرو خو ترغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ده دا بخن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره راخوشي کړي دا د سازمان د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي نوای کال په اسلام آباد کې د افغان کډوال لپاره له ویرې او اندېښنې ډک و امنیسټ انټرنیشنل له پاکستان چارواکو غوښتل چې سمدستي د نیول شوي کسان راخوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ د لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتې کېدو لپاره د اینو او سی په څیر اضافي اسنادو غوښتل کوي د دې سازمان په وینا د خطر سره مخ کسان له نور سرخوږي سره مخامخ کوي تر پرو له مخې پاکستاني پولیسو په روستۍ او څو نیوي کې په لسهاو افغان کډوال په پلازمین اسلام آباد کې نیولې او زورولې دي په پاکستان کې وی محکمې په خنۍ صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 1400 د هغې د میرمنې لپاره د وکلونو سزا اورولې ده د تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغه پر مېرمنې د القدر دی اصول نوی میلیونه پاوند ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوې دي خو عمران خان او مېرمنې دغه تورونه رد کړي ویل شي سیاسي انګیزه لري د اسرائیلو کابینه نن جمعه په غزه کې د اوربند او د یرغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره د حماس وسلواله ډلې سره د یو موافقه د روسي تصویب لپاره غونډه کوي د په داسې حال کې چې دا د اوربند چې د چهارشنبه په ورځ باندې اعلان شو د احتمالي زندیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي چې چیرته دغه اوربند پلی شي نو د حماس په بن کې یرغمل شوي اسرائیلیان او د اسرائیلو په بن کې یو شمېر فلسطینیان به راخوشي شي او اسرائیلي ځواکونه به د غزې ووځي او تر څنګ به غزې ته د بشري مرستو لیږد هم پیل شي او د چین د ګرځندوی وزارت ویل شي د جمعې په ورځ به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته تا د سیلانیانو د ډلیزو سفرونو د بیا پیل لپاره چمتووالی پیل کړي چین او تایوان د کووید 19 راهیسې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سیلانیانو تګ راتګ باندې بندیز لګولې دي تایوان د چین د حکومت په بخښنه سره چین د تایوان حکومت چین تایوان د خپل خاورې و برخه بولی خو تایوان بیا د چین د غیتاوي په کلک کړدوي
آزادی ملما سلامونه او خیچاره د آزادی ملما د خبرونه تمو زه احمد تکل هرکلای کوم قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ ملمنه ده اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حد کړی خو رسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم آسیا احمدی یم اصل در غزنی ولایت څخه یم خو ځم په کابل کې کومه اما درس خپل په کابل کې ویلې ده مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی لا ورسم د کور امتحان ورکړو او کابل طبي په هنتون ته کامیاب سم ته به مالجم هلته څلو کال پر کل پنځم کال ته ما سم تاسو په حکومت بدل سو او په هنتون نه بسس لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د انلاین پانتون د التمه خپل ځکه شروع کله الته ساحت ما وایم اوس می دویم کال په دې پانتون کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دلته همدارنګ د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پوهیږم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډېر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخرین آپشن د دې لپاره. نو په همدې خاطر انګلیسي تدریس مې نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او دې ته اوس انګلیسي درس کوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د عامه پوهاوي لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شاګردان تم پروګرامونه دي او داسې دي څنګه له آنلاین درسونو سره ځانونه بلد کی پریاسه کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسؤلیت سره ما هغه ادا کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر ښه. ستاسو د کورسونو آنلاین کورسونو په باب وروسته زه بیا هم پوښتنې لرم له تاسو نه، مګر لومړی دا راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوی چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وی او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او ته ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه و، خو یک سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان وو، باور وکړي چې موږ پوهنتون ته ورغلو، پنځه وخت کې موږ پوهنتون ته لاړ شو، یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړي موږ سهار اخري امتحان وو، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسجانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري ورځ ده، د موږ لپاره انتظار
اوس کله کله چې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلی دي چې قطان موږ پوهنتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د پوهنتونونو او د خوانځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي.
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که هغه له بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي ته باور کې. هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک والا، سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي ولا بیا به شروع سي یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ ورسو بیخي له دې هیلو نه لاس وکاږو سینه ولا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي او مګم دا هیله د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس موږ هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیله لرو ټولې کنازونه د ما ټولې سنسوالي چې زه په ارتباط کې دوی خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ باندې به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. زما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې سوله، ټول همداسې په کور ناست وو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تېرې؟ یعنې یوه ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقمې پیلوې او څه رقمې پای ته رسوې؟
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغو سره آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسومه، بیا له هغو سره د کورس هغه چاری سیدی مسلی مدیریتی زم استادان استادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم. یو ساعت مې هغو ته ورکړی، بیا له هغو رسم زه خپله استادان ته ترینینګ ورکوم چې استادان مې دي چې غواړم د آنلاین درسو باندې پوه شي، د څنګه شاګردانو ته تدریس وکړي. نو یو صنف مې د دې لپاره جوړ کړی د استادانو لپاره، د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه صنف ته دی کولی شي ګډون وکړي. نو هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو، د څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم. له هغو وروسته مې بیا هم صنفونه شروع کېږي، نور درو صنفونو ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کښې هم وایم خوندو سرمې کوم، پوکم هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیان زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص، او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا د ما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنن زه چې د شپې ویده کېږم ډېر ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کړو، نن یې دا شیان زده کړو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی وي دا ما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کښې له هرې میاشتې کښې زه امتحان اخلم، د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا د ما لپاره یو غټ لاسته راوړنه ده چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکوي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زمه هم شروع شو مکمل ټول زمه. ما هېڅ هم ونه کړو، تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل چې کاش ما هېڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تسلیم ویل چې ولا درې میاشتې ته خو هېڅ هم ونه شو، هره ورځ وژړل، هره ورځ خفه وې، خو هېڅ نتیجه ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نه شي کولی، ته حکومت نه شي بدلولی، ته دوی تصمیم نه شي بدلولی، او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به دې څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی، راځه بله لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرن یو پلیټفارم اوسي د افغانو میرمنو لپاره، یا خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ما ته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خاصي دلته ده، څومره ښه پوهنتونونه دي. هلته د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل بېخي کم وخت کې، تقریبا درې څلور میاشتو کښې ما ډېر کورسونه واخیستل، او بېخي بېخي هغه ما ته مفید و. له هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته اسکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو، او هغه ډېر زیات مفید و. بېخي یو بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړئ؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګ آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې، پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم وي. مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولی شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درو میاس شروع کړی دی. په درو میاسو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. د کنا د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه ترسلو هم ډېرو یعنې ما ډېر زیات صنفونو ته درس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې موږ درې مهم هدفونه ولو. یو داسې موږ پښتو او دري درس ورکوو، او ځکه چې موږ خپلې نشنل ژبې دي، ملي ژبې دي، او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نشي کولای ځای کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ سره لایق استادان سم. همدارنګه د نوي زده کړو لپاره هم یو بخش لرو. دوی کولای شي خصوصا ماشومان او مېرمنې شي که د بهر کې اوسېږي او هلته د نوي زده کړې نشي کولای، دلته له موږ سره تکړه استادانو سره د نوي زده کړې هم زده کولای شي.
د دغه آنلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوی ستاسو چا وکړه؟
بالکل، هر کار د شروع لپاره ته نسي کولای سي ټول بخشونه کور کړي. صحیح ده ته په تدریس کې تجربه ولرې، لا په نورو بخشو کې اعلاناتو کې، خو په ټولو شیانو کې څوک نسي کولای هر کار یعنې وکړي. نو موږ ضرورت نه لرل چې موږ هم سره کاري وکړي. خوشبختانه اوس وطنپال افغانان ستاسې د تا لاس ونیسي او تا په سختو شرایطو کې تا ته هغه لاره در وښيي. نو څنګه سمه تاسو موږ دومره سوشل دیا کې نه یو او دومره موږ نسي کولای چې تخم د خپل اعلانات او سمو په افغانستان کې او دا هغه چا لپاره چې په بهر کې اوسېږي لا اعلانونه مو نور ته ورسېږي. دا موږ ته ډېر زیات سخت و. نو موږ سره بعضې خلکو ولنټیر کار وکړو او موږ د دوی نه تجربو نه استفاده وکړله. او دا ډېر زیات زموږ د اکاډمي لپاره یو مثبت پاڼ چې اوسې ډېر له موږ سره کار وکړو، تجربې یې شریک کړلې او اوس هم له موږ سره شته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داسې خلک شته چې موږ سره کار وکړو. او د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډېرو زیاتو استادانو سره مخبرې وکړه. په کابل کې ته موږ ته به اجازه نه راکوي چې داسې مثلا بعض سنترو ته ولاړ شو، د انګلیسي سنترو ته، خو بعض وخت په زاریو او په ډېر زیات مینتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره مشوره کوله، سیسونونه مو ارزیابي کول او تر هغو داسې سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي، د ټولو شاګردانو لپاره. هر کوم شاګرد موږ
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خونه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کار نه و شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول، درېو خلکو نه پوهېږم د افغانستان نمبرونه و مسیجونه اوسو په واټساپ کې، د اکاډمي په واټساپ کې چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا عادي خلک بوسي موږ ته داسې وسو ولا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه پوهېږم چې دی بدون د کار نه خبر وي دی به مشکل ولري او نه لري. په هېڅ یو یې هم نه یم خبرې سوې، ځکه چې پلان دا درې مسیجونه سو هغه فکر کوم چې موږ هېوادوال به اوسې دی هم منفي فکر د آنلاین تدریس نه درلودل. خو د موږ درسونه ټول د ښځینه استادانو لپاره ښځینه وو، تدې یعنې موږ حتی اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې موږ سره کار نه کوي یا موږ د هغو لپاره درس نه ورکوو. نو نه پوهېږم د آیندې لپاره به څه کېږي او آیا د یو مشکل ولري که مخکې نسو، خو داسې منفي فیدبک لاسته نه ده راوړی.
له کومو ستونزو سره مخامخ یاست د آنلاین تدریس په برخه کې؟ په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی، څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست، له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي داسې انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په صنف کې بندښت راځي، یعنې مثلا استاد تدریس ورکوي، درس تشریح کوي، خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډېر زیات سخت ده چې درس کې داسې وقفې راسي، بیا څوک درس ته هم سمه توجه نسي کولای. نو دا یو پوینټ ده چې بعض استادان ټول نه بعض استادان مو مثلا بعض ساحو کې نشته سم کار نه کی هلته په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان ده بس مو انټرنیټ موږ ټول استادان له افغانستان تدریس کوي نو دا یو غټه ستونزه ده زموږ لپاره چې موږ تاسو سره او بل دا چې آنلاین پلاتفارم موږ استفاده کوو لکه ګوګل میت په شروع کې موږ شاګردان لپاره دا سخت وي سي دي ځانو سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دي مثلا خاوند یا ورور کومک ورسره وکړي چې داسې کېږي داسې کېږي هغه بیا موږ ته اسانه کېږي خو که داسې څوک چې نارینه بخښنه دی نه کوم دیندې سره کومک کنه کې د دې لپاره سخت وي حتی بعضې یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطره سنفونه یې پرېښودل ځکه چې مثلا نارینه وو دې سره همکاري نه کوي نو دوی سره دی ځات اسانه د ګوګل میت اسانه ترين پلاتفورم د ګوګل میت درس لپاره خو مثلا چې یو څوک مشکل هیڅ نه لري سره بلد او تنځي دی یعنی ځینې یو سره تاسو د ټول په لیست تاسو د سي دي څه غوښنه نه مایو دي کې مهم او اساسي مشکل چې د مو په اکیډمي کې د یو د افغان میرمنې څخه په افغانستان کې اوسېږي د مو پروګرام کې ګډون نشي کولای ځکه دوی ان بيخي کومه اندازه فیس نشي ورکولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی مراجعه وکړي د فری تقاضا کیسه مختفری درس راکړي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې د فری درس ورکړو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکړو او همدارنګه موږ د ایس اورګنایزیشن له طرفه نه فاند کیو یعنی موږ ته څوک پیسې نه راکوي چې موږ استادانو ته ورکړو او د شاګردانو ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنیو شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې اوسېږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
اقتصادي دومره ښه دي چې پیسې ورکي د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنځ خو ډېر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوسته یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو کا دا آنلاین زه به وایم آنلاین ولی ځکه چې فلیکسیبلټی لري یعنی دا ته هر وخت کولی شي هغه درس ووایي یا ټریډیشنل کلاسونه نه ده یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص استاد ویلی ته به وګورم ختمه درس وایي دلته چې تا خپل خوښه ده چې څه وخت درس وایي څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مخته وړي تا لپاره دا یو ښه آپشن ده او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کی مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تک ځای کې یو ساعت په پروت تک ځای کې نو دې په ځای ست دوه ساعت په تک ځای کې هغه یو ساعت به کوم ده سي خصوصا مثلا دې لپاره د سي پرمونو مو برابر نو سي دې ټول نه لپاره یعنی یو ښه ځای نو برابر ټایم یو دې وخت ځای نه سي نو هغه موبایل شاګردان یې چې اشپزي کوي دلته د سوي د سمو ساعت دې توجه خرابوي دا څه ته ښه ده د خپل کار ته سلام علیکم درس څنګه وځو کوم دا د څه قیمتي ارزانه راځي ډیر ځه ارزانه راځي خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونلري قیمتي ارزانه راځي مثلا نو کرایې باندې هر څومره چې کرایې باندې مصرف یې خو دلته کرایې نه مصرف وي ام دا رنګه ډیر زیاتې خوانه یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنې کې دا څه هر څو ګډون کې کولای شي دلته دا څه د کشر معنی نشته استاد خصوصا کې دنه د ټولم ام دا څه راحه تاسو په فوټ کې دین کولای شئ تاسو کولای شئ ولا نه عرب سره باندې کېنی له سپین لا تاسو سره باندې کېنی چې دلته اجازه لګي چې دون وکړي موږ هم تاسو په فوټ کې هر افغان مېرمن ته اجازه نه لري په دې طرف دې ته دا اجازه نه ورکولای کېږي نو دا د سي سیستم د څه حل چا لپاره د استفاده وړ دا ودی کولای شئ هغه د سوای
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولی او د خزو د ستر مسله یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس للارې وکولای شي چې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شريعت په غو کې پلمه ګرځولې ده اغه ستونزه به محل وي
دا ممکنه ده خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ ټول ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ مرکز ته توجه وکړو، انټرنیټ په ټولو ولایتونو کې کار نه کوي. بله مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلاتفورمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضې اسانه د فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي، نو هغه د کور وال نشي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې چې سهار یو څه انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي. که یو دوه والی بیا هم یو امکان وو، خو دا دومره مشکلات سې څوک ویني دا به ډېر زیات سخته ویسي. مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو او هغه کولی چې لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس کوي آنلاین او ترډیشنل کلاسونه بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري. نو کارخانګانې ارزیابي د کارخانګې د شاګرد د ارزیابي او ټول شان فرق لري. نو استاد باید په هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی ډېر عمر لري، نو دې ته دا مشکله ده چې هغه څو څو نظر ته ونیسي د آنلاین درسونه او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو، خو متاسفانه ډېر ضعیف نتیجه یې وه، یا هیڅ نتیجه یې نه وه، ځکه چې اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکن وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم، هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي، چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلو بندا نوستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کا زم زیرونا کلو بندا نوستایا ما دشنو موت کا زم زیرونا کلو بندا نوستایا ما دشنو
I'm gonna make it.